سهار اته بجې شوې. بیا هم خرغلی په دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی چارې مخته وړي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ انتخابات به راتلونکي کال د حمل په 1.5 وشي. د ایران چارواکو د امریکا د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې ویل یې غواړي له حسن روحاني سره وګوري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جوزجان کې شاوخوا 1.5 داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسیون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د 1990 کال د وري یا حمل میاشتې په 1.5 نیټه وشي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. په هیواد کې پراخې ناامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول دغلته د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پروني ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې 6 ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدي دي چې د روغتونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کېږي. په همدې تړاو په بل خبر کې وایي چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشارې وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه د قول اردو د قوماندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ګړی امنیتی تدابیر نیولی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنشوی خپل ټولي هڅې کوي څو جلال آباد ښار او ننګرهار ولایت امن کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو چې د دوی هغه تحرکات چې ننګرهار کې وو کاملا خونسا شي.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار مرکز جلال آباد په وروستیو کې پرلپسې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دی چې په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په جوزجان ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1.5 غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال جوزجان وایي چې د داعش دغه غړي له خپل قومندان مولوي عبدالرحمن سره یو ځای بیګاش په افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې هم په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د 500 غړیو د تسلیمۍ خبره شوې وه چې د الوتکو په واسطه انتقال شوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال مانافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. مانافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2018 کال په می میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي په توګه ټاکل شوی. پاول مانافورت چې 9 کلن دی د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ټرمپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې امریکا بهر یې کار کوو. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یوې خصوصي پوځي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبر اعلان له پایتخت بانګوی بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شوي وو. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباع د نامعلومو وسلو په ډزو وژل شوی دی. د فرانسې خبري اژانس د سیبو د ښاروال له خولې ویلي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي راتلونکی کال په حمل میاشت کې به د ولسمشرۍ ټاکنې وشي.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. په هلمند کې د بوست په روختون کې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا وژو اول دا وژو چای مور کولې لږ ما شې دې پر لږ وي بارون بیا د کلویان شې دې ورته وخته وي هغه شې دې چې خوړلې دې بس تر کوم سوې دي.
دا پروګرام په دوی منی مای کې تر ډیره ازادي اوریدونکو اونې ځا خبرونه درته لرو. تمام سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دمګړی د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی. وایي د سې شنبې په ورځ دغه کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرې د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سی شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وري د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حفیظ الله هاشمی وایي کمیسیون نن د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په د راتلونکي 1499 هجري شمسي کال په پسرلي کې د وري د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي وو. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په عقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي تخنیکي او مالي امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 8.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي.
کلانترین کاری که با انتخابات های آینده افغانستان به دست خواست کرد او مسئله ثبت نام واجدین شرایط.
خغلی هاشمی وی تر ټولو لوی کار چې د افغانستان در راتلونکي انتخاباتو په درد خوري هغه د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لیست چې موږ جوړوو دا د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لیست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګمان کېږي چې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او څیرو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخې نامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
نیوان دولس پادی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتند د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار وای افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړې تورن کړي. د فرانسې د خبري رانس د رپورت جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني، کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 میلادي کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي په کې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیدې نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیې وڅېړي زیات وخت یې کوچني قضیې څېړلي، چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د اویا ډالرو په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. لکه چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړې، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلي په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې یې درلود. د فرانسې خبري اجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا شول سوی چې وسلوال طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو پر راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زور بند په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واوریدل، په جوزجان کې بیګاش په 1.5 دایشان افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دي. جوزجان ته ورزوز مو خبريال عالم رحمانیار همدا شپه د ټلیفون په کرخه دی. رحمانیار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دقیقا په کومه سیمه کې دغه دایشان افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دي او قضیه څنګه ده؟
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی جوزجان میگویند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که جنگ بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب از 25 روز به این طرف جریان داشت. روز گذشته این جنگ آنها از سر گرفته شد و یک قسمتی از ساحات تحت کنترل داعش بود به دست نیروهای امنیت افتاد و قسمت مهم مانند سردره، مغول و بی بی مریم اینها به دست گروه طالبان سقوط کرد و افراد گروه داعش از اینکه در محاصره بودند مجبور شدند تا به دولت تسلیم شوند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، گفت که روز گذشته نیز نزدیک به 30 تن از نیروهای داعش به دولت تسلیم شدند و شب گذشته هم یک 150 داعشی تسلیم دولت شدند.
بله.
در بین تسلیم شده ها مولوی حبیب الرحمن، قماندان ارشد داعش هم شامل است.
بله، تشکر، زنده و سلامت. مننه کو لخپل خبریال عالم رحمانیار له جوزجان ریپورت را کو د زديرو خبريال ویل چې هلته بیګاش په درزابل سوالي کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا د اسلامي دولت دلی د جنگیالو ترمنس له سختو جګړو وروسته داعش له مجبورې افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دی او ویل کېږي چې 1.5 داعشیان افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دی. د جوزجان امنیه قماندان دا وکړل چې په شمال کې د داعش اصلي مرکز اوس لمنځه تللی دی او ګڼې سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوي دي. دوی همداراز تایید کړ چې ځینې سیمې لا هم چې پکې د طالبانو داعش جنگ روانو د طالبانو لاس ته لوېدلی هغه د سردرې، مغول او بی بی مریم د سیمو یادونه وکړه چې د داعش او طالبانو په جنگ کې د طالبانو لخوا کنټرول شوی دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د داعش په وړاندې له جنگ به په دې خاطر چې داعش له منځه لاړ شي دوی ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم الیاس دایی د هلمند بوست روختون ته تللی دی. هلته یې د خوارځواکیو په ناروغۍ اخته ماشومانو سره لیدلی دي او په اړه یې دغه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بوست روختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغو ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبی دی. په نسبت لوی وتا کې د 15 در په شاوخوا کې ماشومان بستر دي او پرنګ رنگ جامو کې ناستو مندې زموږ د ورته اکثر په مخونو پړنی راکښه دي. د بوستروختون ډاکټران وایي په خوردواکي یخته ماشومان اکثر د مرکزی ولسوالیو او شارته د نږدو سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لشکرګا ته نشي راتللی. په بوستروختون کې د عجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤول ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوردواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوتغذي مرزان په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مرزان دي چې موږ په سوتغذي وخت کې بستر کړی دي.
د بوستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوردواکۍ یخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کیدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوی دي شوزو ورځ مبارک سه پر اسال کې چې دل تلاستی مندي ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلی شوزي چې ماشومان په خورځواکي یخته دي په دې نه پوهیږي چې خورځواکي یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده او د څه شي نه رمسته کیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یاد د ایستاله کې دی د ایستاله بیا مې شیدې باندې وڅښله بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداش کوی شرط نه شیدې مې ورکولې هر څه مې کوی دی خپل مختګ نه کوی درغه ولې دی بلغې نه کوی بیا مې سو ډاکټران ته چې بوتي هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر کې ساتو خشنی علاج په شپه دوانه کې
دا وځي او اول دا وروځي او چای مو کولې لږ ما شیدې پر لږه بارون بیا د کلیان شیدې ورته وخت دی هغه شیدې چې خورلې دي بس تر کوم سوې دا
دریم پیره د چیل تم راسته ولري یا تم روزه کې بیا د مخه راغلی وو یا نس هغه کیږي یا غوګو دی غو عمل لري
دا مور دا مور پر مرسته پر د کښنی باندې برمره کم شیدې چې دا بمراو لري هغه پر لګیدل یا درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دغه زم بیا د دې تر اوسه چې شیدې نه پر لګیږي دغه اوس بیا دلته سلام تم سوس
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کومس و ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یادې ناروغي په اړه نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې مندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي.
غټه ستونزه د میندو ناآګاهي ده. کم معلوماتو چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي. خاصه توجه نه کیږي. خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي. نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی. بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر مرزه د وجې نه خصوصا د اسهالات د وجې نه او یا د شیر د وقایعات د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بست دولتي روغتون چې د بیپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دمګړې د بستر د شمیر 320 ته پورته شوی دی. د دې جملې 45 بستر یې هغه ماشومان ته ځانګړې شوی دی چې په خورځواکۍ یخته وي. ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه د پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دي ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي. محمود الاستایی د ازادۍ راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبې د ورځې حملې ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړې او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریې جګړې ته لاړ شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې شوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د د ستونزو له کبله هم د سوریې جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریې په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه 9 کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر 2 کاله مخکې په زور واده ته اړ کړای شوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو 3 نجونو کې یوه یې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي. سامعا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای شوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامعا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دي چې پلار یې سامعه په 1 000 000 افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامعا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 18 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 18 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازي ایدلی خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم شي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ټرمپ د ایران سره لاسلیک شوي اټومي تړون ووته او په دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو یې هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره په تضاد کې دی. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ټرمپ څنګه کولای شي د ایران ولست ثابته کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینی اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې نه دي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ټرمپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو پخواني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس د ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
ام ریډی ټو میټ انی ټایم دی وانټ ټو
هغه ترامپ وایي چې چمتو یم چې هر وخت یو غالي ورسره وګورم زدا د قوت او یا کمزوري لیدلوري نه وایم هیڅ ډول مخکله مخکې شرط نشته کله یو غالي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی غواړي
انی ټایم دی وانټ
کچېره دالي د نوښیدا په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راورسته لومړی ځل وچی د ایران او امریکا مشان خپلو کې ګوري د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړپوړی سلاکار حمید ابو طالبی د سه شنبه پورز پر خپل ټوئیټر ویلي د ایران د ولس حقونو تدرناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شامل دل به خبرو اترو ته لاره هواره کړي د ایران دولتي رسنیو د دې هواد د پارلمان د مرستيال علي متوهری له خلی ویلي ورسته لاغي چې امریکا د ایران سره لا اټومي تړون ووتل د دې معنی داده چې د امریکایانو سره خبرې بس پکاوي وي نو مولوی ویلي چې ترامپ لا اټومي تړون نه وای وتل او پر ایران بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزه نه و
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
ازادي رادیو ته وګورئ وخت په فنسن کې د سهارات نیمه بجې شوې ورزو لاندو خبرونه ته تیر شپه د جاوز جان په درزابل وسوالی کې یو نیم سل داعش جنگیالي افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی ننصار ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د داعش یو نیم سل کسیزه ډله لخپلو جنگي او مهمات او وسایل سره دولت ته تسلیم شوې دي په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ له سختې جګړې وروسته د غشمیر داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي فقیر محمد جوزجانی ادعا کوي چې اوس په شمال کې د داعش د ډلې مرکز لمنځ وړل شوې د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د راتلونکو 1390 هجری لمریز کال د وری حمل میاشتې په 13مه به د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخاب ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی بریټ په شمول د غلطه د بریډونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نخښه کیږي پرون د کډوالو چارو پر ریاست په جلال آباد ښار کې بریډو شو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوې ده روسي د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د درې روسي ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلې تورن کړی چې د یک شنبه د ورځې هغه بریټ کې لاس درلود چې څلور بهرنی بایسکل چلوونکي پکې وژل شول ازادي رادیو ته غوښتست د خبرونو تفصيل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې ولولې د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولین وایي اوس مهال په یواد کې د خزو په پانګو 1500 شرکتونه فعال دي چې د خزو لخوا مدیریت کیږي دوی ویل ک حکومت او نړیوالې مؤسسې ورسره مرسته وکړي دغه شرکتونه لدی هم زیاتې دي شي تفصيل د خان محمد سین پر رپورت کې
د زیربنا پانګې برېښنا تجهیزاتو ځانګړو ځایونو امنیت او داسې نور اسانتیا او کموالې هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین یې مطرح کوي دوی دا خبرې د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون لخوا د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو ښځو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د لوړولو په دوهم اقتصادي کانفرانس کې وکړې د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس منیجه وافق وبل اوس په ټول افغانستان کې په ډیرو لږو مالی او تخنیکی امکاناتو د خزو 1500 تولیدي شرکتونه فعال دي او که حکومت او نړیواله مؤسسه ورسره مرسته وکړي په ډیره لږه موده کې به دغه شرکتونو شمیر زیات شي
زمونږ وړاندیزونه د وړو صنعتي پارکونو دي چې خزو ته ورکړ شي سو وکړه شي ګڼ شمیر ښځې چې کوچني تولیدات لري یو چترلاندی راټولې تولیدات یې وسنجول شي او بازارونو ته لاسرسي پیدا شي
دا غلی وافق په خبره اوس د خزو د سوداګری او شرکتونو للارې شاوخوا سلوي اختزرو کسانو ته د کار زمينه برابرې شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس کینت هالند ژمنه وکړه چې له افغان سوداګرو خزو سره به مسلکي مرستې جاری وساتي په یاد کانفرنس کې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وویل حکومت او په تیره د مالی وزارت پر لپسې هڅې کوي چې افغان سوداګرو ښځو ته کاري اسانتیاوې برابر شي.
موږ باید هغه کارونه وکړو چې څنګه کولی شو په اقتصاد کې د ښځو رول زیات کړو. زموږ د ټولو دنده ده چې ډیر امکانات ولرو. هیله مند یم چې د اقتصاد په برخه کې د ښځو د فعالیتونو سعودي قوس لوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د ښځو په 1500 شرکتونو کې داسې شرکتونه هم شته چې تولیدات یې لکه زعفران، وچ میوې، لاسي صنایع، کندنکاري، قالینې، اوبدلې کالي او داسې نور یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. یوې افغان سوداګرې ښځې زحل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونه جوړ شي د دوی تولیدات به اخیستونکي ومومي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ لسګونه قابلو د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو څخه وغوښتل چې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي او له دولت سره سوله وکړي. یادو احتجاج کوونکو په ننګرهار کې د قابلو په یوې لیلې د تېرې اونۍ وسلوال بریدو غانده او هغه د اسلام او انسانیت ضد کار وباله. هم مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمېر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېرې اونۍ وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو وویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. اورانوس برنا د یاد احتجاج غونډې یو جوړونکې ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله ها مسئول به طرف هستند و خدمتکار یک مادر هستند که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی صلح میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناست چون این یک عمله قرار بگیره.
نیلاب نورزاد در بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابلې بې طرفه کسانې دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه
افراد کې در راس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی اهمیت تامین کړان ته همي مسلین بتونند یک فضا آرام یا به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو د موږ سولې غواړو او پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو وختونه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېرې اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دي خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو لا هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړې. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د سیشنبه پر ورځ د خوست د عامه کتابتون نوی ودانۍ له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر دوه لوی خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست واري پوهندوی حکمخان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستې کسان، استادان، محصلان او نور رون اندی د دوی د اړتیا او ذوق سره برابر کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبی په ځانګړي ډول پرون اندو او لوستو کسانو غږ وکړ چې مطالعه ته وخت ورکړي او تر خوا یې له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپلو ټولو درنو ولسونو باندې په خاصه توګه باندې په د علمي قشر والا ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعې سره خپله مینه زیاته کړي او د دې تر څنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د دغه کتابخانې په اکمال کې او د کتاب ونو په برخه کې موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د ودانۍ په یو پورت کې جوړ شوې ده، د کتابونو لپاره یو لوی او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، څلور اداري خونه لري، دوا لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست رون اندی او لوستې کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ جوړېدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه دې کتابتون ته ارکلی وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده، خصوصا له اطلاعاتو فرهنګ څخه، چې باید یوازې په هارد کتابونو نه اکتفا ونه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدا ډول د هغو نړیوالو انټرنیټي کتابتونونو سره اړیکې پیدا کړي چې ځوانان وکولی شي خپلې ټولې ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوي ودانۍ په پرانیستغونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال دی وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې دی د یوې ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیزونه پر ځای بلل او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونه ته هرکلی درته وایم او تاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدې پروګرام لاله در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولینه هم او یو د ستونزو د حواري لپاره لازمی همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزو ورچې د اوبو په اړه لري.
ہلو السلام علیکم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه مولای شیخ الله تعالی طرف لاین کیما د زمنګ دغه یو څنګه د کونړ ولایت دغه کمل یو الدا او د شګی یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی ر او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ ور سوالی غزی در او د غزمه کی خبر دی د توکي په ساحه کې چې کله خارجیانو سیدل په دغه زګین کې هغه د ولین دغه راپور وتر او دغه د کړه په والک یالي خدای غجال تر اوسه پروت دی نو دغه والے کی خزل ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال ته خلی یو لوی مشکلی پیدا کړي رې پدغه کې موږ کونړ ولایت والی واحد الله رمزي او نور او چارواکو له پیلي او کاغذ په دیپانه هیڅ وګ نه دی ګراول او کوم خبره نه دا اورېدل او نه دا کاور کړي دي چې تیریال ایم ډیر خراب کړي دي ځکه کوم کور کې چورګړي یا مګمړ شي هم دی والی تیرار ته یو پدغه کې پراته یو والے کې پراته نو دا زاده اراده او دلاري ز دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غوړو چې دغه مشکل خلاص کی په دغه ځګین کې وبډ شوې دي د خلکو کورونه وړي دي زمکه براتي خرابې کړې دي او کته زمکه ته وبنه راشي د توکیر دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی د لیک شي هم نکېږي او ډیر کویان هم د خلکو کې نه ولي دي نو په دې خاطر باندې ز د ازادۍ رادیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو څو واري نشي
یو پیغام لور کی. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. احمد اللہ رحمت سنگھ پتکا نے سماج سوائم امادا پیغام دے ترانسپورٹ وزارت تدری کابل مجدر وقت غزنی ترازو موٹروانان دیر غلطی مٹر کی ناس مسکا سپار لی دی آغدی موٹروانان مسکی سپارو سو دو گھنٹے در گھنٹے مٹر کی ناس دیا نفر پرکی جی دروا گویا یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم آخر پہ یو یو گھٹی جی یو مسافر کی پاس غریبان کپسونا کی ناس کی او دیت ساغا ایم ندا معلوم کرایا ایم ندا معلوم چاچ پندس او یوش چاچ دریس او یوش از تران فوت وزارت او یوش رو جاندا قسم کنوت نو یر پوی خور کو چر تو غواڑی.
بل سلام علیکم. بل علی بن ناصری د یمن اور د گرمچل سوال د زراچل د کری سره تاس فر تاماشم نمش خواهش لوڑ پور چار وا صدا کر شم جو بن لرو نمش کشتون ټول سبا برباد باید نور غل خل سی زکه چې په کجکی کې اوس بیخی تر هغه د وطن یو بې دي او موږ دوه توبه لرو چې معلومه اوسه. سلام
بلیا. السلام علیکم. صدر ولی کلمن ولایت څخه ور کلمن ولایت کې د پمبو په فابریکا کې د زهر شاه بابا او داوود بابا د وخت د اوس د نوې کړي صاحب په دوره کې نه د اچرګونی په دوره کې راځي دا موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو ولې کومبا مونږ نه لري کوم بتیجار په داسې کې ماتره ترانی چې هغه زموږ انبار او کود مرسته نه جوړي موږ دولت ته ځیره دار چې د افریقا په اړه کې هیڅ تاریخ کول نه شي چې تاریخ وکړي تاریخ کاردان شي ویږي ونر که کوم څه ویږي که خاني څه ویږي نو اوس خلکو کوم با ډیره کړلې ده ډیره ده چې دولت ته دا ته غوړ شي چې ورور دا کوم بو افریقا په اړه کې او کوم با ګران چې ورور ځان کوم جاره وګوري او هر څه مخنیان دې پراته چې په افریقا کې مخالج بزګر ډیر زړه کوم بو دا شان څه شي. او سلام.
سلام علیکم. زه محمد فضل زابل د زابل ولایت خبر کوم. روز زمون د زابل په ولایت کې ډېر مشکل دي ډېر د سم سره مخ مخام نو سلام را باندې باندې کو نه باندې مکتبونه باندې روزه را باندې باندې د ټلیفون خاجه باندې په څلګي ساته کې څو ورځې کار کې شپې د خو باندې ما د حکومت څخه دا غوښتنه نه کیده زابل ته د کار کار وکړي دا به ډېر د سم سره مخام مخ دي دا ما زه به د خو چارو کوي ورته د امنیت خاصه یعنی چې تاسو په ولایت کې په تاسو ورښل ما دا اوسنه وره وای د مازال لوکو چارواک ټول رسیدا.
السلام علیکم. احمدی هم د هرات ولایت څخه د پیغام درته یم دا تکان ورکون چې چې په ننګرهار کې سوي د چې پر سپرسلن الکمن کې یو زورور پرګاټ د جنسي تیارې کړې ده دا سړې خر درې جنسي پرګاټ هم وشي دا سړې باید په شد مجازات په مرګ سره محکوم شي د مرګ جزا باید ورته شي اسلامي ټولنه ده او دا نه یو اخلاصي نه نه شرعي نه نه هر خوا جرم بله سوی دی سخت جرم دی سخت ګناه کړې ده نو دا سړی باید په شد مجازات محکوم شي مرګ سزا ورکړي شي ژوند باید په کار نه دی د شریعت نه په قانون په هیڅ سواج دې ته ژوند په کار نه دی دا سړی دا چې نور غندو چې نور خلک یې براتو کې نور دا چې پیښه ونه شي په افغانستان کې نو درې شي نو تاسو خدا واړو چې دا سړی دا ډول نه پیږي د ګورور ورېدار دې دا هغه شي خوش پاتې شي او بار بیا نو سبب بل زورور بیا د خلکو بشپړه ماشومان باندې چې تجاوز کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زده ایرادو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه زده لوګر ولایت دیازری له ولسوالۍ نه خبرې کوم. دیازری ولسوالۍ باندې دا درې ورځې جنگ ده او حکومت وزیر دفاع دې مونږ هیڅ غم نه کوي نو باید چې وزیر دفاع ته وو د ازادۍ ارادو کارکونکو نه ډېره مننه کوم چې غټ چارواکي خبر کی او بیګا لکه داسې شدید جنگ کې رسوي چې په عمر خو ولا کمال جلی او د موږ غم مخري یو سلام د ازادۍ ارادو کارکونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم.
الو سلام علیکم. رحمت الله رحمت د پاکستان سماج سوایم یو میاشتې چې انډیا چې راغلی یم ما سرطان ناروغي ده یو لس نفر ما سره نورو انډیا ته تللي وو د عامې روغتیا وزارت
او حمید کرزای د اشرف غنی د ټول دمو مبارک یو خو کلینیک راته جوړ شي موږ ته تداوی وشي موږ ډېر یوسه ډېر غریبان ټول غریبان خلک باید چې موږ په افغانستان کښې تداوی وسلام زنده آباد ازادي راډیو
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د نور د کلینګولین تاسو سره په تماس یم بعد د سلامه زما دا پیشنهاد او دا غوښتنه ده چې تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې زیات و کم دغه شانتې مخکې د لالپورې ولسوالۍ نه د معیبینو په نامه باندې مواد راغلي وو او زمونږ د تکنور د خلکو چې څومره معیبین دي سل او ښه خواران غریب مسایي خلک د دې مونږ لیست هم جوړ کړی وو تقریبا سل کسان دغه شانې مونږ په خپله باندې لیست وړی وو لالپورې ولسوالۍ کړی دي هم دغه شانتې بیا ولایت ته تللی دي هغه خلکو ته رسېدلي هغه خلکو ته به رسېدلي یا به نه رسېد نه یې رسېدلی او هغه لالپورې ولسوالۍ ته کوم خلک نږدې وو هغه خلکو له مواد ورکړل شو او متاسفانه چې زمونږ د تکنور خلک بې برخې پاتې شول او کوم مستحق خلک چې وو هغه خواران اوس هم بې برخې پاتې دي او نه چې هغه موکړه او نه هغه لیست کښې کوم مونږ ورکړی وو تقریبا سل زیاتو کم کسان دغه شانې مونږ هغه لیست لیکلي وو هغه لیست هم ورک شو او هغه مواد هم ورک شو اوس هم هغه معیدین هغه فلر سل او ښو چې کوم غریب خلک چې خواران اوس هم سترګې لاره دي په هغه مواد چې دی هغه چې هر چا وخوړي یا یې ولا ورنه کړل شو نو هغه هغه برخه چې دي هغه د ملګینو برخه اوس هم پاتې ده چا ولا ورنه کړل افغانستان به هېڅکله هم جوړ نه شي چې دغه شانتې خلکو حق او برخه خلک چې لاس دي منګولې بوږدي او خلک چې د خپو نه لاندې کوي او خلک چې په خپله خېټه کښې اچوي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه هرات د ولایت د کشکونی د ولسوالۍ یم زموږ پر ځای باندې ډېر ظلم دی ډېر ظلمکاري ده ډېره بدبختي ده دغه اربکیانو د دغه دولت د لاسه او دته سپینځري علیمان او ښځې دا ټوله وهي ورته کوي او دغه کارونه کوي نو دغه زما سلامونه نیک هیلې دي ولر د مقامات دی ورسېږي چې دا ولې موږ سره داسې کوي ولې داسې ظلم کوي روزانه بس دغه زما پیغام نشر کړه الله دې ملک سره مخته ګولو السلامونه
ستاسو پیغام ستاسو غږ
السلام علیکم نن محمد صادق دی د هرات ولایت د شهرک کمال الدین بهزاد د مسلک د کلي څخه ستاسو ته مخاطب یم وروره ستونزو او شکایت مو دغه دی زره کور یو هلته په دغه کم کښې پراته یو پنځه شعرا یې لرو هر شعرا مو یو رئیس وو او څو اعضاې لري یو کلینیک کوره نو دغه کلینیک دا ډاکتر صاحبانو دا رئیس صاحبان سره یو لاس شوي دي وروره دلته شخصي دواخانې جوړې کړې دي دوا د هغه ځای کوي چې کلینیک ته راشي بیا دغه رئیس صاحبانو ته ډاکتران ورکوي په نیمایي که په څه رقمې ورکوي دا دلته دوا خرڅوي چې موږ کله ورشو کلینیک ته باره یو پرزه راشي وایي ورشئ د پلانکۍ دواخانې سه واخه هغه دواخانه هم د رئیس وي نو وروره مشکل مو دغه دی چې موږ ته درې ګولۍ زه خپله ورغلم کلینیک ته ډاکتر درې ګولۍ راځي او هلته په کښې تاسو پنځه کلمه دوا رسید کړه ما ویل ډاکتر صاحب دا خو تا ما ته درې ګولۍ راکړي او هلته پنځه کلمه رسید کوي باره ول هغه سره کار نه دی هغه زموږ هلته چې ورشو دا زموږ څه سوال پېشتی څو دوا مصرف کړې موږ یې ورکوو نو دا مو شکایت دی او بل شکایت مو دا دی چې دغه ډاکتران چې دا زموږ د مسلک په کلینیک کښې دي څنګه د کوچني د واکسین ستنې نه د دا څه رقم صحت دی عامه وزارت دی دا څنګه ریاست دی چې دغه ډاکترانو باندې یو هیات نه یو پوښتنه او نه یو سوال هم کېږي چې دا د خلکو اولاد دی دا خو د حیاتي موضوع ده چې آیا دا ډاکتر دی دلته مقرره دی که نه دی دغه مو ستونزه او مشکل دی د دا څلور زره کورو په حق کښې ډېر سخت ظلم دی خدای دې چې زموږ لاسته د چا تر غوږه ورسوي
السلام علیکم زه لالا د کندهار خبرې کوم د معروف ارغسان پر برابر باندې خبره کوم د معروف ارغسان پر منچکه باندې زموږ د بند د څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم وروره د دغه بند په باره کښې او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي او دغه لوړپور چارواکو ته ورسوي چې د دغه بند پر برابر دي ځنډ نه کوي موږ اوبه مخ پر شوه روانې دي وروره موږ هېڅ شی نه لرو دغه درې ولسوالۍ لکدامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف ارغسان پورې دغه پنځه ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي وخت نه نیسم دغه زموږ مشکلات دي دغه راړه پکوي وروره دغه بند که چېرې ژر کار پر وسي ورور داسې خلکو ته د پیسې نه ورکول کېږي چې چاغه یې واخلي بیا ورور نیمې مصرف کړي نیمې پټې شي نیمې غلا شي او بیا دلته دا پنځه کاله یې پراس وله چې وایي نن سبا نن سبا تر اوسه کار نه دی پر شروع شوی دغه بند وروره موږ غواړو ژر کار پر شروع شي نور وخت نه نیسم خدای مل سلام علیکم
السلام علیکم صالح جیره فخیر فرا ولایت بلبلت و الفوالی ده درانی دکلی فخای سره تماس کیم رو رو ده غزمو ده فرا دم ده چارواکی کوفس کی من استاد زاغ سچ حبند و حبند در دیگران کارون اخلاف سیدی یا برمی اخلاف سیدی از دقیق نو دبان کار نسر سیدی داول نسر سیدی واجه سیدی سیدی ملاسم دا غواری دبان جو سیدی دبان جو سم نید سیدی و خوشتال نور ودن جیدی دل تا وفراتی دارم سیدار وسمو و سان و بو سیدی دقیق نو دبان و سوس دا چرواتی ویسی در از نو دبان جو سیدی
السلام علیکم خلی السلام علیکم زم احمد ساده هلمن ولایت گریش ولسوالی صدا پیغام تاسو ته پیژم دلته په گریش ولسوالی کې د اټنیاش کې چې د افغان دې سیمې کې سالات روشن دي سیمې ریبا د شبکې کار نه کی ولی د دې سترګې چې ده یو سلام چې کافي هغه کار کوي هغه چې د بازار څخه وو بس طالبان یې مکریز دي خو باید چې دغه سترګې د مخابراتو د وزیر ته د غزمو سترګې ورکوي د خپل په لاس
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زما احمد جنید وزیر زابل ولایت خبر کوم وروړ زابل ولایت شکایت کوي چې مسکلان باندې هوله شو حکومت راغلي دغه مسکلان نه لکه وسایمان دا پرې کړل د کلینیکونو مکتبونو بیروجي او باندې استراحه خلک چې مسکران دي چې نو دا پرې د فلان دي چې کیږي دا به یو دي چې خلک خلصون دي خلک یې ګرځي چې خارجي ملکوته ایران ته روان نه وشه دا بیروجي دا سبب چې مکتبونه بند شول د وزارت د طالبان کو دا اوسه او د حکومت کو دا اوسه د نړۍ د مسکران حکومت لا چې بیا کاږي کوم مسکران سره لسی یو نشي چې دا مکتبونه شنه د خپلې خوښني لسی علی کندهار په کې د زابیت زوم دی په علی کندهار کې مکتبونه پر دې شام باندې په ورځ به مرسکران علاج کې لفي تر کوم مرسکران یې لفي زابیت کې د اقتصاد خو د کمزور دي ما دا اوسم
سلام علیکم زه لوګر نه د لویت خبرې کوم ما د ازادي رادو کارتون کو ته سلامونه وایم بل سلام مال د ازادي رادو کارتون کو نو ورو دي په دنیو دنیو د نور کې د افتاوی دغه دغه دانونه یشل سوي دي مقصد د افتا د مر هغه نغری یشل دي غیداه د ټول افغانستان ته وی شي باید ورکول شي بسرور کو خو چې نه ورکی بسرور په باید خلکو ته ورکی خو دا خو ټول افغانستان له دې مرز سره اخته ده کله ونی ساتي دلته ورور د دشتو غیا د مال د خورا غیا خلک سوادي دغه دغه نه باید هغه ته استفاده ټول افغانستانو کې مالونه به پناس مالو چې د کوچانو مالونه به پناس مالو چې بس ورشنی غیا خلک سوادي دغه ټول افغانستان ته جای وروخه یا اول ز اخلم بس ورور په بای اخلم بس ورور خو چې دم څوک نه راکې دغه دغه د ما وختنه د بس دغه جای خلکو توکي چې دا په دغه جکی دی دغه جکی خرسيږي دا خو ښه خبره ده بس وروره څنګه خوشاله شو نورم په مخه ښه
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمو هغلا پر هاي د فرا ولایت بکوا د ولسوالۍ کې زمو مشکل دا ده چې د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته د مرکزی حکومت څخه هم دا خوښ شي چې موږ د مکتب فرانس د خپل مشمان مکتب ته ورواچو دا غوښتنه مو د سلام په احترام
مننه کوم رو تاسو پیغامونه مو ته خبر کړ خدای دی وکړي چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي د نورو پیغامونو په تمه مویم البته د دغو پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن هم کار سره کوي مننه تر کوم او تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پگران وطن کے دے پوہانے بن سمسون.